کړي.
دا کوم خلک چې راځي لکه موږ مخکیم تشبیه کړي دي، خصوصا دغه یو سړی دي، موږ یو ولسوالي ورکړې ده ودته، خو هغه ډېر کارونه دي بغیر د خپل خیریه کارونه. دلته کلینیک جوړ کړي، تحصیل دریم بولاسونه یې ورته رانیول، مساجد یې جوړ کړل، مدرسو یې مدرسې جوړې کړلې. دا ډېر کارونه ده. ما ته وایي چې دا د عقد د باندې کوم، هغه په عقد نه لیکم چې کوم لیکم، درته وایم چې دا ولیکه چې نه لیکم هغه به زه خپله کوم. خو د دغه لپاره چې کله یو کار کوو، ملګري په پوره اخلاص باید کار وکړي، او په ډېر یو ژر دغه باندې داسې یو شی ورته پیښ نه شي چې هغه خدای مکړه د کار د ځنډ سبب وګرځي.
دا فداسیال کې ده چې د قطر هیواد د شاهي کورنۍ د غړو لخوا څخه له دې وړاندې هم په هلمند کې ګڼې پروژې پلي شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام د ازادي راډیو مجله خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستۍ موضوع لرو چې د منځني ختیځ د کړکېچ په اړه ده. د اسرایلو صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار کړی چې د غزې د تړانګې په جنوبي ښار رفح کې به پوځي عملیات ترسره شي. بنیامین نتنیاهو پرون وویل که د اوربان په باب موافقه وشي کونه شي، په رفح ښار کې به د حماس ډلې جګړه ماران له منځه یوړل شي. متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د زغم له غشتونو سره سره د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ټینګار کړی چې د غزې تړانګې په جنوبي ښار رفح کې به پوځي عملیات پیلیږي. دغه ښار ته ګڼو فلسطینیانو له جګړو پناه وړې ده. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې نتنیاهو پرون سیشنبه وویل که د اوربند پر موافقه سله وسی یا ونسی، اسرائیل به د غزې په جنوبي ښار رفح کې د حماس ډلې جګړه مار نابود کړي. دا په اصل کې ده چې د اسرائیل او حماس ډلې استازي د مصر په پلازمینه قاهره کې د اوربند پر موافقه د سله کېدو لپاره په خبرو بوخت دي. دوی د اسرایلی یرغمل سوی د خلاصون پر لارو چارو او د غزې په معاصره سوی قلمرو کې د فلسطینیانو لپاره د قراری پر ایجاد هم بحث کوي. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ویل دا نظریه چې اسرائیل دی د خپل ټولو اهدافو له ترلاسه کولو مخکې جګړه ودروي د بحث وړ نه ده. د نتنیاهو په وینا اسرائیل رفح ښار ته داخليږي او هلته به د حماس ډلې جګړه مار ختموي چې د اوربند له موافقې سره سره یا له موافقې پرته بشپړه بریا ترلاسه کړي. ګڼو سازمانونو او هیوادونو له اسرائیل غوښتنه کړې چې په رفح ښار کې دي پوځي عملیات نه کوي، ځکه ممکن پراخه مرګ ژوبله پېښ شي. د اسرائیل صدر اعظم دا څرګندونې داسې وخت کوي چې تمه ده د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سیمې ته د خپل تازه سفر په لړ کې چې د دوشنبې په ورځ له سعودي عربستانه پیل سوی، په اسرائیل کې هم د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. انتونی بلینکن ویلي چې اسرائیل باید هڅه وکړي غزې تړانګې ته بشري مرستې ورسیږي، او د بلینکن په وینا د بحران د کمیدو تر ټولو غوره لاره دا ده چې دواړه لوري د اوربند پر موافقه سله وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه، مصر او قطر له میاشتو راهیسې په غزې تړانګه کې د ښکېلو لوریو ترمنځ د اوربند پر نوې موافقه د سله کېدو هڅې کوي. د حماس د یوې متحده ډلې مشر چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، روټرز خبري اژانس ته ویلي چې فلسطینیان د اسرائیل د اشغال د فوري ختمېدو غوښتنه لري. هغه ویلي چې د فلسطین خلک غواړي چې د اسرائیل یرغل ختم سي. د تیر اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل د حماس ډلې تر بې سارې حملې وروسته چې په نتیجه کې 1200 کسان ووژل سول او شاوخوا 250 نور یرغمل سول، اسرائیل په غزې تړانګه کې خپل هوایی او ځکني عملیات پیل کړل. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې تر اوسه په دغو عملیاتو کې تر 4000 ډیر فلسطینیان وژل سوي دي. دغه جګړه د غزې تړانګې د 3000 اوسیدونکو 80% له خپلو مینو کډې کولو ته اړ کړي، پراخه ویجاړي یې پېښه کړې او د غزې شمال یې له قحطۍ سره مخامخ کړی دی.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم شیچری
ننګیال د پښتو د نوی شیری بهیر د خارست یو نخوا
دار وشات ننګیال تلینشو په خبرونه کې د دی ویر او مانځنې ترڅنګ د امنه فنا غزل لرو
دومره وحشتونو کې لا هم هسکا ولاړیم نه طوفان را ما تکړما سیلابو وریم
د داستانونو لښپړون کې زتلا پېژان سره شخېدلایم
وښتن مې چې د یو مثال د نړیواله ادبیاتو وړاندې کوم چې موږ هم کولای شو چې په پښتو ادبیات کې داسې پنځونی وکړو
د فیصل ځلاند لاندکسه
د خلې خوان مې داسې بد دی لکه سړی چې کوم تریخ درمل ترستونی تیر کړي هیڅ شي ته مې
او په دې خبرونه کې به د تسبیح د کلتور په اړه واوري او له چارواکو څخه مو د کندهار د تسبیح د صنعتکارانو له غوښتنې خبرو
د دوه کانو پر ایستل کې د مصر دی مرسته وکي الته چې دا د غره د بری راخي د مجبو حکومت ته شی ورکو حکومت په مرسته شی راکړي
د دې ونې په پیل کې د ساق ننګیال شپږشتم تلینو منلې شاعر ننګیال د 1990 کال د ثور پاتم په پېښور کې د زړه د ریډول عمل وفات شو د دې شپږشتم تلین جنو په خپل فیسبوکونو کې ولمنځه جنو په ټویټر کې اشاره ورته وکړه د ارمانې وکړ او په لسکونو شاعرانو د توري لستورو په نوم د واتس اپ ګروپ لاري په ګډه د دې تلینو رځ داسې یاد کړه چې یو شمیر لیکوالو د خدای بخښل ننګیال پر ژوند او فن خبري وکړي او په لسکونو شاعرانو د هغه د یو غزل په مسکه ترهی شعرونه وویل تفصیل په دې راپور کې اورو چې د ساق ننګیال د یو غزل په ترنم سره پیلیش
چې د شنا خورو زلفو کې ناشته ګلا ظالم وختونه د سپرلی استون کې سال پرېږ دی
د یار محمد پردیس په غږ کې د اساق ننګیال دا غزل د توري لستور واتس اپ ګروپ نه اوریدل کیږي کوم کې چې هر میاشت د نړۍ له ګډ ګډ نه په لسګونو شاعران راټولېږي او آزادې مشاعرې ترسره کوي دا ګروپ د اپریل په 20 شپه چې د غوی د میاشتې له اتمې نیټې سره برابر وه د ځانګړي سبک شاعر ارواخات اساق ننګیال شپږشتم تلین ته ځانګړی شوی و چې یو شمیر لیکوالو د هغه په ژوند او پن خبرې وکړي چې یو پکې لیکوال او کره کتونکی محمد زرین انزور و نوموړي په خپلو خبرو کې د سیندونه همري له کتاب څخه د خپلې سریزې یوه برخه هم ولوسته چې دلته یې یوه نمونه ستاسې پر وړاندې کړو
سیندونه هم لري نن شپه کې ښکاله په خوا په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لوخا د خاغلی ډاکټر یون په همت خبرېدا ما په هغه څه کې سریزه کې چې سرلیک کې و اساق ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر په یون کې یو ځای داسې لیکلی و ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر د خارست یو نخوا ننګیال زمونږ د شعر د نوي کتاب یو زرینه پاڼه وه اساق ننګیال په وروستیو شلو کلونو کې د افغانستان د شعري بهیر له څو فوق العاده او استثنایي شخصیتونو څخه دی چې البته هغه وخت کې شپږ کاله پخوا شل کلونه و او د دې غمیزې د 15 کلونو نه هم زیات وخت اوړي دغو غمجنو بهیرونو کې موږ ته کومه ښه ډالۍ هم که دغو غمجنو بهیرونو راکړې وي ښایي یوه یې د ننګیال په څېر د یو شاعر ظهور وي
د دې ګروپ ویاندی شاعر او ژورنالیست سعید شینواری کوله نو مولید اساق ننګیال هغه غزل وایو چې شاعرانو پرې ترهی شعرونه لیکلي وو
منم چې وطن وران شو مګر وران نشو دا اسمان په سر کې وو اوستو مان نشو دا مجد څه دې پیړېشته دا نکله دا نکور خبر دې چیرته نو په طوفان نشو دا
ورپسې ګڼو شاعرانو د اساق ننګیال په غزل ترهی شعرونه وویل چې د احسان الله درمل او عقیلی اسد د شیرونو نمونی ستاسی پر وړاندې کدو
خیب خپل سمک سریخ کا حسق بیوی سر د دورو په سیر مل د هر کاروان نشناگر درمل تر و لیگی د سپرکنه پخلو بیاد د شیخ پخلو تر و سر مسلمان نشناگر
ما راوړله پناول ته پنجرونه د دیوانو خو څه وکړم اتما پرستان شوداګر تو هغه کیتی امامي عقلي خپل زړه تکي کړ زری په آیاتونو د قران نشو داګر
پیر محمد کاروان او عبدالله پیکار د اسحاق ننګیال پر غزل ترخی شیرونه وویل.
مین د یو لمینې پیمان نشو دا غر لغیږی د معشوق وطن روان نشو دا غر جیب جیب هر ګړنګ د ډک لمینې د مولا چې تش لا زنګونا دا ځان نشو دا غر او گل گل پکی ٹپی دی سما دا زمانے خالی دا روح لیل یا قربان نشو دا غر
ہم دا چی پا ذہنونو کی مشر دے او جگڑا دا بیڑے وشوی چی شار دے او ودان نشو دا غر دخپل سپیر تقدیر پسرو غرمو کی لولا پیو زمک دا جلوحلیو سایبان نشو دا غر
پر لزگونو ترہی شیرونو سربیر یوشمیر شاعرانو دی ساق ننگیل دا غزل ترہا پر نظمونو کی ہم زائی کڑی وا چیو پکی عبدالغفور لیوالو دا نموری دا نظم یو برخ صدا رنگی وا
مغوارا تا تناسکیو چس پرلی سر براشے دی سن پا غارا غارا لشنیلی سر براشے دی تور سپینو رو لشننگی سر براشے دی شل پارانی اوخ کتا گریوانو نشتا غار چمائی دی دبرو پزنگون ایخی و سر دی مور گندی لما سر ستومان نشتا غار
یار محمد پردیز دی ساق ننگیال زنی شیرون ترنم کرل چې د یو غزل سو بیتونه یې دلته راخلو
مات دین کار تا تا دو خبر نجستا تا تا دراتلو مات دتلو خبر نجستا خوب ماڑی دوا دو پیارا تدان کرے ماتل درو جنو دگلو خبر نتیزدار
اسحاق ننګیال په 1989 زیږدیز کال د اپریل په 20مه چې د 1900 مریض کال د غوی د میاشتې له 8مې نیټې سره برابر وه پېښور کې عمر او خاکی جسد یې د افغانستان په لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ اړوند بسرام کلي کې خاورو ته وسپارل شو.
دروشات ننګیال اروا دې شاده شي. لنن شپږبش کال مخکې چې اسحاق ننګیال وفات شو د د څلور شیری ټولګې چاپ شوې وې. ډالۍ، سپیرډاګونه او غوړېدلې پسخلۍ، هغه شیبې، هغه کلونه او څاڅکي څاڅکي. له یوې خبرتیا وروسته شعر لرو. د امینې فنا شعر.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
پدې خبرونه کې وړاندې لنډه کیسه اوریدلې شي. د داستان د ژباړې په اړه به هم واوري، خو سمدستي د پیاوړي شاعر امینې فنا یو غزل د دوی په شخ.
آه آه په نازک وجود لازه څومره پیاوړې يم، آه آه په نازک وجود لازه څومره پیاوړی یم. هیڅ مې ستړي ژوند ته ګیله ونه کړه چې ستړی یم. دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم، دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم. نه طوفان را ماته کړمه سیلابو وړیم. عشق ما که ژوند کې نور هر یو میدان ګټلی دی، عشق ما که ژوند کې نور هر یو میدان ګټلی دی. ته مې چې بایللی یې په دې سخت نیمګړیم، تمی چی بای للای پدی سخت نیمگڑیم. ستا د بیلتان غم تا هیچ غم د دنیا غم نده، ستا د بیلتانه غم ته هیڅ غم د دنیا غم نه دی. زه له دې غم وروسته د غمو د کاله غړی یم. ستا په انتظار مې دومره شپې کړې شوګیرې تیرې. ستا په انتظار مې دومره شپې کړې شوګیرې تیرې. ستا د وصال شپه که راشي زه په خوبه وړ یم. یاد د مستو سترګو کې دې غرقه شم فنا شمه. یاد د مستو سترګو کې دې غرقه شم فنا شمه. یاد مې شي چې ستا د دیدن پاتې پوره وړ یم. یاد مې شي چې ستا د دیدن پاتې پوره وړ یم. آه آه په نازک وجود لا زه څومره پیاوړې یم. هیڅ مې ستړي ژوند ته ګیله ونه کړه چې ستړی یم. دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم. نه طوفان را ماته کړمه سیلابو وړ یم. نه طوفان را ماته کړمه سیلابو وړ یم.
لاغلې فنا څخه مننه چې دا غزلې په خپل شخ په ازادي راډیو مجلې خپرونه ولوراوه. مخکې تر دې چې د داستان د ژباړې په اړه واوري، د شعر په باره کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځه د استاد لال پاچا ازمون نظر په لنډو در سره شریکوم.
زه د شعر د پاره یو ځانګړی تعریف وایې یا ارڅ چې وایې ورته لرم، او هغه دا چې شعر چوکاټ نه دی. شعر یو خکولیزه منځپانګه ده چې ځان په چوکاټونو کې ځای کوي، او هغه څه دي چې د شاعر ذهن له طبیعت را اخلي، بیا په ذهني او نفسي تجربې تر سره کوي، هغه نه وروسته د په لفظونو کې دغه خپل نفسي او ذهني تجربه چې دا وړاندې کوي. دا کېدای شي د نثر په چوکاټ کې وي، او دا کېدای شي د نظم په چوکاټ کې وي. نو د نظم چوکاټونه بیا مختلف دي او د نثر بیا مختلف دي. شعر یو رنگینی ده. شعر لکه څنګه چې ارسطو ویلي دي چې دا تخیل دی یا مخیل کلام دی، دا د تخیل او د تصور سره کار لري. دا د چوکاټونو ډیر پابند شې نه لري چې موږ وایو، مثلا موږ به وایو دا نظم ده، او وګورئ چې په نظم کې شاعری شته که نشته، شعر په نظم کې شته که نشته. نو شعر بیل شی دی او نظم بیل شی دی. نه پوهېږم چې زه به غلطي مو کار لکم ته دی، خو تر اوسه پورې دا د نظم او د شعر توپیر زموږ په پوهنځیو کې او زموږ په ادبي حلقو کې دا نه کېږي، او دا دواړه بیل څیزونه دي. نظم خپله چوکاټ دی، چوکاټونه دي، او شعر چې دی یو رنگینی ده، یو منځپانګه ده چې هغه پاره کې د لفظونو یو جادوګری ده، تخیل ده، تصور ده، هغه څه دي چې یعنی هغه کیفیت وړاندې کوي، شعریت وړاندې کوي.
ل شغل اسپون سره د شعر پوهنې په اړه ژغېدلې هم چې دا مرکبه د ازادي راډیو مجلې پر راتلونکو خبرونو کې بشپړه له تاسو سره شریک کړم.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې په لنډو د داستاني ادبیاتو د ژباړې پاړه د ژباړونکو لپاره لومړی اصل دا دی چې په دواړو شپو مسلط وي او له موضوع سره آشنا وي. دا ساجی راډیو د خبر په برخه کې زه او زما همکاران ډیر کله له انګلیسي راپورونو خبر راخلو. په دې برخه کې زما د کلونو کلونو یو تجربه ده چې د هغه سره ډېره سخت کیږي چې څوک ورسره آشنا نه وي. مثلا که څوک په کرکټ نه پوهیږي، نو د رنزونو او ورونو څلور رزنې لوبو شلوور لوبو او ټیسټ لوبو په توپیر به په سختۍ پوشي، او چې باندې پوه نه شو یوازې د کلماتو فهم اکتفا نه کوي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره کره کتونکي یو لړ سپارښتنې لري. دوی وایي مخکې تر دې چې څوک یوه کیسه ترجمه کوي باید د کیسې له کرکټر یا کرکټرونو سره آشنا شي، یعنې کیسه ولولي، د لیکوال په اړه څېړنه وکړي، ځکه چې د لیکوال پیژندل مو بیا د کیسې له روح سره آشنا کوي. داستان هنر دی. د هنري اثر په ژباړه کې ژباړونکي د کلماتو په برخه کې ډیر امانتدار نه وي، ممکن یو نیم ځای د وضاحت لپاره څه پرې ور زیات کړي او څه ترې کم کړي. د ولسمې پیړۍ فرانسوي فیلسوف او لیکوال والټر وای هغه کسان چې کلمه په کلمه ژباړي نو ورته ویلی شو چې کلمه مو وژلې خو روحې پاتې ده. هغه داستاني اثر چې په اصلي ژبه کې ژورې کلتوري ریښې لري ممکن وژباړل شي خو د ژباړې لپاره مناسب انتخاب نه وي. نو غوره ده چې داسې اثر ژباړې ته انتخاب شي چې مناسب وي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره د نورو ژباړو په څیر تر هر څه مخکې دا پوښتنه مهمه ده چې ژباړونکی له ځانه وکړي ولې دا ژباړه. دا هڅه هم مهمه ده چې څوک یو کتاب تکرار ترجمه نه کړي، لکه د جورج اورویل د حیواناتو فارم کتاب چې لږ تر لږه دوه پله په پښتو ژباړل شوی دی. یو شمېر نور کتابونه هم همداسې دوه ځلې ترجمه شوي دي. ژباړونکی عزت الله پیژند چې انګلیسي ادبیات لوستي دي بیا د جورج اورویل یو ناول چې 1994 ژباړلی دی. همدارنګه د ترکی لیکوال عزیز نسین یو شمېر کیسې ترجمه کړې دي چې چاپ شوې دي. دوی یو شمېر نوري نړیوالې کیسې هم پښتو کړې دي. د دې لپاره چې د دوی د ژباړې له دې تجربې سره آشنا شو نو د جورج اورویل د 1994 د ناول د ژباړې په اړه به ترې واورو چې څه شي دوی هڅولې دي چې دا ناول وژباړي.
زه فکر کوم دا افغانستان د خلکو د پاره زما په نظر باندې خصوصا هغه ځوانان چې غواړي په ادبیاتو کې د ذوق وړ موضوعات یا داستاني ادبیات ولولي، زما هدف دا کډوري خلک او غوښتل مې چې دې ته داسې یو مثال د نړیوال ادبیاتو وړاندې کوم چې موجوم کولای سوچې په پښتو ادبیات کې داس پنځونی وکړو.
دا ناول شکل تاسو ترجمه کاو تاریخ مخ کې تاسو ولوس
بالکل. دا ناول چې ودا کله چې په 2000 پجم کال کې د کابل پونتن کې محصول هم د انګلیسي ادبیاتو دا ناول زما د ریسرچ او تیرینې په پونتن کې یو پروژه و. مچکره دا اول وستي او زه مجبورم چې در وستلو ورسته پر دا ناول باندې یو تحقیقي نظر ورکم او تنقیدی نظر ورکم، نو دا ما باید ډیر په دقت لوستل وای. او زموږ هغه پروفیسوران چې و د انګلیسي ډیپارټمنټ هغه از کسان و چې هغه په ادبیات کافي تجربه درلود او کافي اکیډمیک بیکګراوند درلود، نو اوروی ته باید مادي سي وشي لکري وای چې دوغه د قبول وړ ګرځیدلې وای. لبد لا شمر غزه د دې پروسې څخه تیر سولم، بیا ما فکر وکړ چې شدا خو زما هغه پیسې لاسره کور نه کار وو، زه ټولین ته څنګه کولای سم په دغه برخه کې یو څوراند کم خپل ادبيات کولای سم چې څوراند کم. نو بیا می تصمیم ونیو چې دا هغه مسلې په دوره کې دا ناول را وژباړم او چاپ کړم.
د دې ناول ژباړه به تاسو آسانه و چې ورلمخه مو کار پی کړی و په دې شک نشته. تاسو چې نورې کیسې هم ژباړلې دي، د عزیز نسیان کیسې مو ترجمه کړې دي، هغه هم څنګه انتخاب کړی؟ یعنی د ژباړې لپاره ولې وړو بللې؟
هغه موضوع زما په نظر باندې د ټولنې د هغو خلکو لپاره و چې اګه ډیر جدي ادبیات نه غواړي چې ولولي یا سویه عمر نه دي چې مثلا ساري په خلاص. نو ما فکر وکړ چې راسه د ټولین دغه قشر ته هم د اقل د یو ځای څخه د مطالعه او کتاب سره بلد سي، بیا تصمیم ونیو چې دغه په اصطلاح سره کومیدی او تنزی کیسې ورته راوج بارم. او زما تجربه دا ده چې نسبت جورج اورویل ته 1984 ناول ته دا کیسې ډېر مشهور شوې او ما سره چې په ټولنه کې ځوانان خصوصا د کتاب د اثر ورسته تر چاپ ورسته مخامخ کېدل نو په دا باره کې زما سره باس کوي خوشول به نو زه پوس ولرم چې دا دوه خلکو د پاره و چې هغه غواړي چې داستاني تنزیه ادبیات ولولي په داسې حال کې چې تاسو معلومه ده ترکی لیکوال عزیز نسین هغه په عین طنز کې ډيري جووري اجتماعي ناخوالي چې هغه کې د سیمه په ټولنه کې هم عامي مثلا ټولنیز عدالت او چارواکو په اصلاح سره بیا عدالتي او نور ټولنیز ستونزې هغه ډېر په یو ډېر خواجه او داستاني ژبه د تانس په شکل باندې ټولنته وړاندې کیږي زما د هدف دا مو چې کیدای شي
ټولنته یو پیغام ولري
په یوه وخت کې د لوستن کې وخت شور سره تیریږي په پیغام هم ځان پوکي او کیدای شي دا یو پیلامه چې موږ په ټولنه کې ځینی نیو لیکوالان راټوکېدونکي لیکوالان دې ته واڅو یو بیلګه ورته وړاندې کوي دا غسه لیکنم
دا لیکنم کړئ د ازنسن کیسمو لکه چې به ترجمه کړی
ازنسن ما د فارسی څخه
په فارسی شپه کې ما چې د ازنسن کوم کیسې لوستې دي عادتا یو ډول عامیانه شپه باندې ترجمه کړی دي او په دې باندې یو وخت یو نخ مال وسیو دی و ایرانی لیکوال یغه لیکلی و چې د ازنسن داستانونه په ډیره عالی فارسی عامیانه شبه باندې ترجمه شوی دی عامیانه شبه بیا یو مشکل لري چې بیرته پښتو ته راځي اغه خواندې وځي څنګه
دا ډیر دقیق ارزونه سويده او زه خپل د اجبار په وخت کې د مشکل سره مخ شولم دی ډیر اغه سي لهجه کوي چې هغه په اصلاح سره په کوڅو په بازار کې خلک خبرو باندې کوي او اغه توري بیا مشکله د جته په دغه کې په قاموس کې پیدا کې نو زه مثلا یارو دی کارول یو چې ما ځین تر ازي دا ډیر کلونه مخکې وځه وخت د مکتب ورستیو دغه کې ومه سیمفونیو کې ومه نو په دا باندې مثلا خلاص دی اوس زه دغه یارو سید دا خو زه پېژم چې په فارسی کې څه معنا ورکړي دا زه دغه پښتو ته څنګه راو بدیل او مناسبه کلمات څنګه ورته وکاروم خو ما ډیر کوشش وکړ چې عیني بدلی پښتو کلمې د ټولنې د سات کلمې پیدا کوم او وکړم نو دا چې څنګه بریالي سوې ما نه پېرم خو تر کومه چې ما د خلکو سره خبرې کړې دي ژبه یې خوشا کړې ده او پیپوې دلې دي
ل دې پراته هم تاسو ځین کې څه ترجمه کړې دي د کوم لیکوالو کیسیم د سپاتن دی ترجمه کړ
ما تر ډیره پوری د د اوس ورستی دغه چې ما کیسه وجبړل نو پاره کوم دیني لیکوال ډیر دغه په سلاسره نمونه یس ما د زین ته وته له ما د څه
کول چې انګلیسي مشړل
وو چې ما به د د کیسه لیکوالو د بیلابیلو کیسه لیکوالو د ټول پیدا کړی ده اوس هم باندې کار کوم نو تر اوسه پر تکمیل نه ده نو هغه د یو لیکوال کیسې نه دي زه نسبتا هغه ته نه ګورم چې مثلا دا چا کیسه ده داستان چې مې خوښ سو مثلا د ټول کیسه د ټول کیسه به زبل پښتو ټول جوړوم په
یعنی په خپل ځوخ باندې قصې
انتخاب او مې بیا ورسته پښتو د کومه
په جن څه د دې کیسو انتخاب کله ناکله کې دي چې یو کیسه په بهرنی ژبه سکول بل ډیر خوند ورکي لیکن سبه کله ترجمه کوي خوند دي لداخه څه سره مخامخ شوی
دا په ژباړه کې تر ټولو غټ دغه د اړخ چې باید ورسره پام وکړي څوک د کیسې په انتخاب کې پام ورته وکړي دا چې ما وځو ټول چې زه انتخابي کیسې د کوم یو معیار زما د پاره چې ما ځان ته ټاکل دغه د دې چې زه وګورم چې د ټولین داستان د دغه په اصلاح سره د دغه داستان سټینګ چې دی مثلا هغه زمان او مکان چې دی زموږ د افغاني ټولنې سره څوند سر خوري. افغانان کدا کیسه په پښتو کې ولولي هغه څوند پپوی سي پپوی خو بسې خو څوند خوان به ورکې څنګه په دې کې څه ځان وویني. نو اکثر وخت د ځای استون سره زده مخسوي ما په دا خطر باندې ډیر زړه نه شکوم چې هر شکه سچ هغه په انګلیسي کې شکه سي علي کې سي هغه ز د خپل ټولین د پاره انتخاب کوم دا مې یارته په کتو سره ځکه چې کله چې یو ولستون کې یو کیسه ولې هغه باید په دکسي کې په یو اړه کې ځان ومومي او د څور سره ولار څه د سان سره لکه د وبو د جریان سره د سندې چې د وبو د جریان په مقابل تو طرف کې روان بیا په زړه پورې هم ناراضي او هغه ذوق چې دی د لوستون کې هغه هم نه خړوبوي. سید علي کیسې او نړیوال کیسې او په ټول پورا کیسې موږ په انګلیسي کې ډیر زیات لرو اما کله چې موږ باړه کوو دوه ټکتون باید پام وکړو.
د دې خاطر ډیر حرکتون کې دا وایي چې هر څه نشوړل کیږي. پیژان صاحب منم کورو ده دا سجیر اډوی مچلې پرې غنکه وړاندې یو لاندې سهم لرو.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیو مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیو مجله کې واوري
د ازادي رادیو مجله په دې برخه کې تاسو ته لنډه کیسه لرو د بی وخت پونوم د فیصل ځلاند لنډه کیسه د دوی په شخ
خله خوان می داسې بعد د لکه سړی چې کوم تریخ درمل ترستونی تیر کړي هیڅ شي ته مزر نه کیږي. مړه می راوخیسته خو نیمایی می هم ونه شوای خوړلای. نیاب می وایل چې ناروغ ته د دنیا هر خواګه می وراوړې د تلکه کاهو دا سی وی د باندې چوتری تراوتلایم. چوکۍ می دیوال ته خور نه دی کړي دا ځینې وخت ځان داسې شاته پکې واچوم چې د چوکۍ د مخې پای را پورته شي شاوخا و ګورم بیرته ځان پکې راسم کړم. کدا چا را پام شي وای بناروغ نه دی مستی کړي ده چوترې لاندې سبزی لکه منځلې دی چې ویته کښ نه ده د ګندنې په نری پوله یو غنم ولاړ دی تر نیمایې ټنډه شین ښکاری پورته بیا جړوالی ورسره ګډ دی په سر کې یې جړبخونه وږی داسې یوې خواته کوږ دی لکه په زور دی چې پکې ټومبلی وي. چې له کوټې را ووتم لومړی مې په همدې غنم سترګې ولګېدې باد به کلی وي او کله بلې خواته کوږ کړ. شاوخوا سرای له سبزیو ډک دی خو هیڅ شي ته مې پام نه ور واوښت. په سبزی کې مې نعنا خوښ دی خو په ناروغۍ کې ښه نه راباندې لګېږي. د غنم په لیدو مې په زړه کې را تېره شوه چې څنګه یې پرېښی دی. پلار مې په سرای کې نه بې میوې ونه پرېږدي او نه هر بوټی د غنمو خو یې آن له کوره د باندې لا ښه نه راځي. عجیبه ده چې دا غنم ولې بې وخته جیر شوی. کوچنی وږی یې ښایي خالي وي که به یې غنم کړي وي خو لا وختي دی او غنم په خوالي ته نه دي رسېدلي. دوه ورځې وړاندې چې ښه وم لاندې پټیو ته کښته شوم هلته غنم لاشنه ولاړ وو. یو سړي راته ویل د غنمو د مستۍ وخت دی دې غنم ښایي مرض کړی وي که نیولې به د مستۍ په وخت کې داسې خوار او په سختۍ ولاړ وو. شاوخوا یې ټول شان شنه او تازه ښکاري ده ته چې ګورې سړی نور هم ناهیلی کوي. ورور مې له کوټې غږ را وکړ د ننه راځه که ناروغي دې داسې ژر غلی کوي بې وخته به سپینګیری شې. سر مې هماغسې درد شو بدن مې بیا راتود او دروند دی لکه چې بیا مې تبه کیږي. غنم ته ګورم هماغسې ژیر زبیښلی ولاړ دی مازې معمولي باد یې هم یوې او بلې خواته زنګوي باران هم غټ غټ څاڅکي اچوي. باید ننوځم که جوړ وم وروسته ورته راووځم که تږی و اوبه به ورکړم خو ژیړوالی به یې له تندې نه وي که وایي شاوخوا سبزي به هم داسې وه. هسې نه ورور مې بیا غږ را وکړي نور نو ننوځم. باران هم داسې بې وخته پیل شو چې راوتلم آسمان دغسې وریځو نه و پوښلی لمر و.
لشغلی ځلان څخه مننه چې دا کیسه یې په ازادي راډیوي مجلې ولوروله.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په روسي کې د تسبیح په اړه. تسبیح عربي کلمه ده چې د ستاینې معنا لري. د تسبیح اړول یو کلتور دی چې نن سبا د افغانستان په څیر په ځینو اسلامي هیوادو کې لږ ډیر خوړېدلی او په ځینو اسلامي هیوادو کې په هیرېدو دی. تسبیح هم له لرګي جوړېږي، هم له هډوکو، هم له پلاستیک او هم د خټو په څیر له ځینو نورو شیانو او هم له ډبرې، خو ګران بیه تسبیح د ډبرو وي. تسبیح تر اسلام مخکې هم دود وي. پخوا به د عیسویانو کشیشانو د تسبیح په اخره کې د صلیب نقشه لرله او په غاړو کې به یې راځوړندولې. البته پروتستانت عیسویان له تسبیح سره مخالفت کوي او وایي چې د خدای پاک په کتاب کې تسبیح ته اشاره نه ده شوې. د څېړنو له مخې تر اوسه په نړۍ کې داسې شیشه یي تسبیح پیدا شوي دي چې د لرغونپوهانو په وینا 4000 کاله مخینه لري. هغه کسان چې په تسبیح ذکر کوي هغوی اوږدې تسبیح خوښوي او هغوی چې د تفنن لپاره تسبیح له ځان سره ګرځوي تر ډیره د لږو دانو تسبیح ورسره وي. د سندل له لرګي جوړې شوې تسبیح دا کمال لري چې ښه بوی ځي. د سندل ونه په هند کې ډیره شنه کیږي، خو د افغانستان په ګاونډ چین کې هم تسبیح جوړیږي. پخوا به په چین کې له اوسپنې او حتی سپینو او سرو زرو تسبیح جوړېدي. د هډوکو تسبیح په ترکیه کې ډیرې دود دي. هلته له آج څخه تسبیح جوړیږي چې ګران بیه دي. همداراز د کپ له هډوکو هم تسبیح جوړیږي. په افغانستان کې مشهورې تسبیح شاه مقصودی تسبیح دي چې زرغون روشن رنګ لري. د شاه مقصود ډبرې په اړه ویل کېږي چې زهر غونډوي، یعنی په روغتیایي حساب ګټورې دي چې څوک یې په لاس کې اړوي را اړوي. افغان حاجان تقریبا ټول له سعودي عربستان افغانستان ته له ځانونو سره تسبیح راوړي. دغه تسبیح د مکې مکرمې او مدینې منورې په بازارونو کې ډېرې پلورل کېږي. په دغو تسبیحو کې شای ګران بیه یمنی تسبیح وي چې له عقیقه جوړېږي. البته نن سبا د مکې مکرمې او مدینې منورې د تسبیح بازارونه تر ډېره چینایي پلاستیکي تسبو نیولې دي. له مکې مکرمې او مدینې منورې پرته د سعودي عربستان په نورو ښارونو کې تسبیح دومره زیاتې نه خرڅېږي ځکه چې تقاضا یې کمه ده. همدارس د فارس خلیج په نور عربي هیوادو کې د تسبیح بازار نساړ دي. که افغانستان ته شو، د کندهار د تسبو جوړونکي چارواکو ته یو وړاندیز لري چې د دوی د تسبیح کاروبار وغوړي شي. دوی وایي چارواکي دي د ډبرو د قانونو تړون له دوی سره وکړي او ځینې اسانتیاوې د ورته برابرې کړي. شای یو اسانتیا دا وي چې له سوریه عربستان څخه د راستنیدونکو حاجانو پر تسبیح مالیه وضع شي چې کورنۍ تولید وده وکړي او دوی مجبور شي چې په کور دننه تسبیح د سوغات لپاره واخلي. اوس مهال په کندهار کې په لاس جوړې شوې تسبیح تر ډېره ایران ته سي او بیا له هغه ځایه نورو اسلامي هیوادونو ته صادري شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار شهر اوسیدونکو املا عبد الله ماشمتوب څخه د تسبیح جوړولو په صنعت بوختي او لدی لاري د خپل کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. د په خبره په کندهار کې د تسبیح جوړولو صنعت د لرغونو صنعتونو څخه دی او تسبیح جوړونکو د افغانستان د مختلفو ولایتونو د قانونو لډبرو څخه بیلابیل ډول تسبیح جوړوي چې به له 1500 افغانۍ څخه تر 5000 افغانۍ پورې رسیږي.
دبر خونه دا دی ډیر د یو سره دی مختلف دایونه جوړ په جوسته مقصد د بامیان د خاصوم راځي د کلات خاصوم په خوار خلل او سنمل می شغال د مشتش د وطن د شغال د ورو سره دی د کابل څخه مومن لینه په خوانو مې پیل کابل د بارو ډیر سره د بارو هغه لکه وسه د جملا سره کسد ته خلګو ته کړه ده نو دا راکله د جلال آباد سره راکله د دې رايو سره کله
د تسبو جوړول کې سب ډیري کسانو ته د پلار او نیکه څخور پات دی او دوی وایي دا کې سب سلګونه کلونه مخینه لري. تسبیح جوړونکو وایي د ډبرو تسبیح چې ډيري مشهور دي له افغانستان څخه ایران، سعودي عربستان او ځینو نور اسلامي هیوادونو ته صادریږي. د دوی په خبره تسبیح د پخوا په ډول بازار نه لري او رانیونکو یې کم سوي دي.
بازار خو نه لاسه دی ګای نه کې ګرم دی ګای سوري رقم رقم دی واجور نه پر وکړ نه لري. ایران ته دی نو هغه د ایران هغه تومان دی او په دې سره کمزوري دی نو واس کارونه سره چټ چې دی خو هم بازار چټ دی او مې په دې کار خو بیا خلک مجبور دي د خپل خواري ول د خپل زیار په خاطر او په دې نو بیا نه کې پر ځان زور چری او په دې خو نو بیا هغه کور او گزاره پکې
د تسبو جوړونکو وایي د طالبانو حکومت د تسبو د ډبرو د قانونو قراردادونه د غیر مسلکي کسانو پر ځای دوی ته ورکړي او ترڅنګ دی دغه صنعت د ودې لپاره نورې اسانتیاوې هم ورته برابرې کړي، ځکه په وینا د دوی صنعت ته هیڅ توجه نه ده سوې.
د دغو قانونو پر ایستلو کې زموږ سره دوی مرسته وکړي، د دغه پروژې او مخته تللو کې زموږ سره مرسته وکړي. دسه د سرمایه کاری د الته چې دا د غره ډبرې راخیږي، موږ به حکومت ته یو شی ورکوو، حکومت به موږ ته یو شی راکړي.
موږ خپل وطني ډبرې زموږ دا ډېر قیمتي هم دي، موږ ګرد خلک شروع زیپر پیدا کولای شو. صرف حکومت موږ ساول د ګرد خلک ګرد غریب دي، د پیسو د دې وطن زموږ ته په اول سر کې ونه کی. او دریم قدم کې چې دا کار وسی، بیا به حکومت زموږ دا غوښتنوم لرو چې دوی موږ ته داسې دغه ځای سبا ونړي، دوی موږ باره در بداري بلا چورور داس ځای جوړ شي، 450 متر ځای چې د 35000 پر ټول سي.
تسبیح په افغانستان او یو شمیر نور اسلامي هیوادونو کې ځانګړی ارزښت لري. لدې جملې د سندلوس په نوم تسبیح چې په عراق کې جوړیږي ځانګړی شهرت لري.
د تسبیح لدې راپور سره به خبرونه راوند غړو زحمت شي بر لته سو اجازه اخلم. شدی وی
یاله نسکوروم دې تشوم خودن نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیبا بدلوم دے قبلوم خودن نصیبا بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما زندان نڑو زندان نڑوم دے تیروم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا نصیبا بدلوم دے قبلوم خودنا نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا ماتوم دے لگوم خودنا تندیا ما تاوم دے لگو ما خود نا پیالے 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 نہ سٹور و مت شو مخدن پیالے نہ سٹور و مت شو مخدن تشو